یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده، زه اجمل د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې ولسی جرګوي په کابل کې هدفي وژنی او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
ازادي راډیو اوریدونکو، په مکرۍ د مهمو خبرونو سرخطه. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د فاریاب د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ګڼ شمېر غړي وسلوالو طالبانو محاصره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په زندان کې وه له پاکستانه ایستل شوې ده. پورا خبر نواوري. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسیون مشر کریم الله ستانکزي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې باید پرون دوی دا کار کړی وای، خو یو شمېر کاندیدانو اجازه نه ده ورکړي چې دوی په هغو مرکزونو کې یو شمېر صندوقونه له سره وشمېري چې شکایتونه ورسره ثبت شوي وو.
موږ نن هم په شکل دی باراتن د پروسه توقف کړی ده. موږ به دغه جریان د جناب والی صاحب سره او د نور امنیتي ارګانو سره شریکو. نو د فاساس د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي، موږ خپل پروسه ته دوام ورکوو.
ستانکزي وویل چې په کندهار کې تر 300 زیات شکایتونه ورسره ثبت شوي او د کاندیدانو د استازو تر مخ به دغه شکایتونه وڅېړل سي. خو په کندهار کې یو شمېر کاندیدانو ادعا کړې چې صندوقونه په ځینې سیمو کې مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رایې صندوقونه ورک شوي دي او د دوی د غولولو هڅې کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو شمېر کاندیدانو دوی ته ستونزې هم جوړې کړې دي. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې انتخابات وشو، خو په کندهار کې د امنیتي ستونزو له امله دغه انتخابات یوه اونۍ وځنډول شول. په غزنی کې لا هم د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک نه دی معلوم. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس ادعا کړی چې د دوی د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او په سیمه کې د پاڅون کوونکو لږ تر لږه 300 کسان وسلوالو طالبانو محاصره کړي دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوو ولسوالیو دولت آباد او د پښتونکوټ په سریهاوس سیمه کې له څو ورځو راهیسې جنګ روان دی چې له تېرې شپې راهیسې دغه جنګ لا زیات شدت موندلی دی. محمد طاهر رحماني ازادي راډیو ته وویل که سیمې ته نور ځواکونه وروانستول سي دواړه ولسوالۍ به وسوال طالبان ونیسي. د فاریاب چارواکو تر اوسه د دې ادعا او په سیمه کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن رد کړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور 8 کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې شوه له پاکستانه وتلې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک پرون تایید کړه چې هغه له زندانه آزاده شوه، او د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پر ټویټر ولیکل چې هغه امن ځای ته ایستل شوې ده. انتونیو تیانی په یوه ټویټ کې ولیکل چې امن ځای ته د آسیا بیبي په ایستلو کې د همکارۍ لپاره د پاکستانی چارواکو مننه کوي، او دای هم ولیکل چې په راتلونکو ورځو کې په اروپایي پارلمان کې لاسی بی بی او د هغې له کورنۍ سره د کتلو هیله من دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. هغه وویل چې دا خبر چې آسیا بی بی له پاکستانه وتلې سم نه دی. پاکستان د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره مذاکرې پیل کړې. د دې مالی مؤسسې لخوا د 3 کلونو په مخه اقتصادي مرستې به له پاکستان سره مرسته وکړي چې خپل پورونه پرې کړي. د پاکستان د مالی وزارت ویان نور احمد پرون وویل چې پاکستان د دې تمه لري چې له IMF درې کلنه مالی مرسته ترلاسه کړي. د دې ادارې یو پلاوی هم پرون اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر ویلي چې د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د لګښتونو د پورونو د پرې کولو عاجله ستونزه هواره شوې ده. پاکستان د روان مالی کال لپاره $12 میلیارد د بودیجې کسر لري چې خپل مصارف ورباندې پوره کړي. د پاکستان د مالیه وزیر د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې سعودي عربستان او چین د $6 میلیارد مرستې ژمنه ورسره کړې ده. او د پولنډ دفاع وزارت اعلان کړی چې په هغو ګډو پوځي تمرینونو کې چې په پولنډ او په بالتیک سیمه کې پرون پیل شول، د ناټو د 10 غړو هیوادونو 15,000 پوځیانو ګډون کړی دی. د پولنډ دفاع وزارت وویل چې د اناکونډا په نوم د تر ټولو لوی پوځي تمرینونه دي چې د دې هیواد 12,500 او د ناټو د نورو غړو 15,000 پوځیان د بالتیک د بحیرې د غاړې په دریو هیوادونو استونیا، لیتویا او لیتوانیا کې پکې ګډون کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. کا غواړی دا نور خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي وژنو او بریدونو اندېښمن کړي دي. په همدې موضوع د سیاسي چارو او امنیتي چارو له شننکي علاګل مجاهد سره مرکه هم درته وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې ژمي کې د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم وي، خو آیا د هلمند چارواکي به د طالبانو تر ولکې لاندې د ولسوالیو د نیول لپاره هڅه وکړي او کنه؟ په دې موضوع باندې له هلمند نه یو تفصیلي رپورټ لرو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. په هسپانیا کې یو سړي چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وې، د ناوړه جعلکارۍ په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو ستړي مشه. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي بریدونو اندېښمن کړي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې په کابل ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي دغه ستونزې مني خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره به یو لړ مهم تدابیر ونیول شي. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي په کابل ښار کې د وسلوالو حملو ترڅنګ د خلکو تښتونی او په یو شمېر مدني فعالانو او ورزشکارانو حملو خلک اندېښمن کړي دي. دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت خراب شوی، ان تر دې چې خلک د کورنیو په مخ کې د وسلوالو له لوري په نښه کېږي.
په کابل کې او خاص کر په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. هدفي وژنې ډېرې شوې دي او د دې ټول نتیجه دا ده چې زموږ کشفي ارګانونه هغسې چې لازم دي خپل کارونه ترسره کړي نه دي. هغه امکانات چې دوی ته ضرورت دی په کار ده چې په لاس کې ورته واچول شي او دوی وکولی شي دغسې هدفي وژنو مخه ونیسي.
ښاغلي صالح د هدفي وژنو د زیاتېدو ستر لامل په خپلو چارو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو ناغېړي ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په یو شمېر کسانو د نامعلومو وسلوالو له لورې حملې وشوې. تر ټولو تازه پیښه د روانې اونۍ د سې شنبې پر ماښام پر مدني فعال خیرالله شینواري و چې نوموړی پکې ټپي شو. له دې نږدې 15 ورځې وړاندې د آزادو سیالیو لوبغاړی احمد ولي هوتک هم خپل کور ته نږدې په یوه حمله کې ټپي شو. تر یادو پیښو مخکې بیا د کورنیو چارو د وزارت د پخواني جنرال زلمي وردګ او په کابل کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د قومندان عزیز الله کاروان هدفي وژنې هغه څه دي چې د پایتخت په ځانګړي ډول د کابل ښار د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل
مادری ما بیش از 224
په دې میاشت کې مو د جنایي پیښو په تړاو له 222 څخه زیات کسان نیولي او د قانون منګلو ته مسپارل دي، چې په دې ډله کې انسان تښتونکي، قاتلین، غله او د ناقانونه وسلو قاچاقبران شامل دي. ښاغلی مجاهد وایي د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده، خو د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې کشفي او امنیتي ادارې باید له هر ډول پیښو وړاندې د دښمن ناوړه اهداف شنډ کړي.
دوستانو، په همدې موضوع باندې اکرام الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په کابل کې د امنیتي پیښو او همدارنګه د هدفي وژنو د څرنګوالي او علتونو په اړه ترې پوښتلې دي. د محمد اګل مجاهد سره د اکرام د مرکه اورو.
بدون شکا چې دغه پیښې سوي دا ټولې هدفمند پیښې دي او په دې کې شاته د بعض کړیو لاسونه دي، دا پلان سوي پیښې دي، داسې نه دي چې تصادفي پیښې. هر یو پلان سوي پیښه ده، بالاخره د پلان د مخې نه عملي کېږي په ساحه کې. د دې یوازینی مخنیوی یوه لاره لري چې افغانستان کابل ښار مجموع کې د استخباراتي لحاظ د پوښښ لاندې راسي. کوم مسلک چې موږ ویلی دی باید پاسپورت د صحوي ډېر قوي په کشفي ارګانو کې خصوصا د پولیسو د کمیت او کیفیت لحاظ باید تعداد لوړ سي. په حوزو کې د تعداد د کشفي ارګانو کم دی، ساحه ډېره زیاته ده. کابل ښار یو وخت د 500,000 نفوس لپاره جوړ و، نن 5,000,000 نفوس دلته ژوند کوي. دوهم اساسي لار دا دی چې د کابل اطراف کمربندونه باید قوي سي او دننه ښار باید د امنیتي کمرو د لحاظه د پوښښ لاندې ونیول سي. اکثره د دنیا ښارونه چې دي تاسو یې نه چې د ټکنالوژي د لحاظه کنټرولېږي، اما متاسفانه کابل هغه ښار دی.
مجاهد صاحب، تاسو مخکې د ځانګړو کړیو یادونه وکړه، هدف مثلا څوک دي؟ وسلوال مخالفین کنا؟ وسلوال کړی چې هغه له داخله نظام کمزوري کوي، او یا مثلا هغه خلک چې هغه یعنی په ساده اصطلاح ورته مافیا ویل شو.
اکثرا دا قتلونه د مافیایي کړیو د خوانه کیږي. بهر مخالفین د دولت د یو فری فایټ والا سره څه مشکل لري، د یو مدني فعال سره څه مشکل لري، د ظلمي وردک سره څه مشکل لري چې هغه پر رسنیو کې صرف نقد کاوي، کوم نه برحاله نظامي منصبدار و نه د چا سره کوم هغه درلوده. مخالفین هم زیات کیدای سي بعض حالاتو کې مخالفین لاس ولري د هغو کسانو سره چې د دوی په ضد خبرې کوي او هغه یا د دوی په ضد عملی اقدام کوي. خبرې خو نن په دنیا کې هر څوک د هر چا په ضد کوي، هغونه مخالفین هم دونه هغه نه
دي
هغه کوي. دا د نننۍ کړۍ دي چې غواړي هم حکومت ضعیفه کړي او هم هغه کسان دي چې یعنی دوی په ضد باندې خبرې کوي په دننه پر رسنیو کې، بالاخره دوی اقدام کوي.
مجاهد صاحب،
په مدني فعالانو پسې دغه
مجاهد صاحب، افغان امنیتي بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قومندانۍ یا د کورنیو چارو وزارت چې تر دې دمه د کومو لاسته راوړنو خبره کوي په دې برخه کې، دا لږ تر لږه تاسو ته قناعت وړ دي؟
قطعاً د قناعت وړ نه دي. زه په دغو ورځو کې په جریان کې په هر ناحیه کې په هر حوزه کې قتلونه روان دي. هغه ورځې په اتمه ناحیه کې یو کورنۍ بسته وژل شوې ده، په لاره په سر باندې خلک په چاقوانو وهل کېږي، د لوچکو خلکو د خوا د هغه ویلګردو خلکو د خوا خلک تهدیدېږي، د خلکو ټلیفونونه د سړک په سر باندې د لاس نه تښتول کېږي. دا امنیت په دا شکل چې باید تامین سي قطعا د قناعت وړ نه دی او تامین نه دی.
دوستانو، محمد اګل مجاهد چې د کابل د امنیت او پادې خار کې د ورستیو پیښو په اړه یې نظر څرګندوي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي سبق پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې موږ د وی پانل لري سمو خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. او اوس هم یوسف خان زدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د هرات د صنعتکارانو ټولنه د ټاپ 1500 پروژې هوکړلې کې یو مهم پرمختګ یادوي او هرکلی یې کوي. د یاد ټولنې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت صنعتکاران تمه لري چې دا پروژه به د دوی د برېښنا د کمبود ستونزه کابو کړي. دی وایي دا وخت په هرات کې 300 فابریکې فعال دي چې اساسي ستونزه یې د برېښنا کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټاپ 1500 برېښنا د لیږد پروژې تړون 13 ورځ د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت او ترکی شرکت هولډینګ ترمنځ لاسلیک شو. د دغه پروژې ټول ارزښت 1.6 میلیارد ډالر ښودل شوی. دا اندازه برېښنا په ترکمنستان کې د ګازو د طبیعي سرچینو څخه تولیدیږي چې وروسته بیا هرات له هغه ځای کندهار او بیا کویټ ته لیږدیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دایکنډي ولایت کې د ګلخانهي سیستم څخه د زعفرانو لومړی حاصل ترلاسه کړ. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د زعفرانو کښت د ترویج او پراختیا په خاطر په سړو ولایتونو هم لکه کابل، دایکنډي او بامیانو کې د ګلخانهي سیستم رامنځته کړی چې تر اوسه یې په دایکنډي او بامیان ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په هیواد کې 10.6 ټنه زعفران تولید شوي چې له 25 میلیون ډالرو ډیر عواید ترې ترلاسه شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1500 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو 3.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. خو د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: $1 50 افغانۍ او 1 پوله، 1 یورو 5 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ، 1 ایرانی تومانه 15 افغانۍ 50 پوله او 1 پاکستانی کلدارې 1570 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان صدران درته وړاندې کړل. تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی د خبرونه په وګدو کې د هلمند امنیتي وضعیت او دغلته د طالبانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیول لپاره د افغان حکومتي ځواکونو د پلانونو په اړه او همدارنګه د یو کلی زرغونه ډرامه لرو. خو مخکې تر هغې یو سیمه ییز او نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د تیلو ټانکرونه خپلو بندرونو ته پرېنږدي، ځکه د دوی په وینا دغه اقدام به نه یوازې د امریکا د بندیزونو سره سم دغه هیوادونه له مجازاتو سره مخامخ کړي، بلکې کېدای شي چاپېریالي ستونزې هم رامنځته کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. همدا اوس راسره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، امریکا دا خبرداری په څه دلیل ورکړی؟ آیا تر بندیزونو وروسته کوم هیواد سرغړونه کړي که څنګه؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی براین هوک ویلي دي چې دغه وزارت داسې شواهد لري چې شی ایراني کشتي هڅه کوي چې د امریکا دغه بندیزونو څخه سرغړونه وکړي، او د په وینا د ایران هڅه دا ده چې هغه آلې چې د ټکرونو د مخنیوي لپاره یعنی په لویو اوبو کې یا سمندرونو کې د موقعیت معلومولو په هدف کارول کیږي تخریبوي. څو په دې ترتیب ایرانی کشتی وکولای سي چې خپل مسیر پټ وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې ده ورسته لدی چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو او له دوی سره د بیمې پر شرکتونو بندیزونه ولګول. نو دا اقدام د ایران د تیلو ټانکرونو معنی کوي چې نور هیوادونو ته ورسېږي، او کچېری هر هیواد لدی بندیز څخه سرغړونه وکړي د امریکا لخوا به له مجازاتو سره مخامخ شي. او د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک د هم ویلې په داسې حال کې چې د بیمې لوی شرکتونه د ایرانی کشتی او مصارف او ورکول او تخوزی، نو ایران به په قوي احتمال خپل کورنۍ او بیمه شرکتونو ته مخکړي چې هغه شرکتونه به د شاغلي هوک په خبره ونی سي کولای د ایرانی کشتی لپاره د تاوان پوره کړي کچيري کم ټکر رامنځته کیږي. نو کدا سي میلیاردونه ډالر ته د تاوان ورسېږي، نو دوی نه سي پوره کولای. براین هوک زیاته کړه چې هیوادونه، بندرونه، د کانالونو مجریان او خصوصي شرکتونه باید په دې پوه سي چې د ایران د ټانکرونو سره چې په خپل هیواد کې دننه بیمه سوي دي د ټکر په صورت کې به لګښتونه په خپل ورکوي.
امریکا څومره ډاډه ښکاري چې دغه بندیزونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پرله پسې ډول دا ډاډ ورکړی دی چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به ډېر مؤثر وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دغه بندیزونه به د ایران پر حکومت چې د ده په وینا په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د یو بې ثباته کوونکي ځواک په توګه عمل کوي اغېزمن وي. یوه یادونه باید وکړم، کله چې دا خبرداری ورکول کېږي وروسته له هغه چې د نومبر پر 1 نیټه د ایران د تیلو پر صادراتو باندې بندیزونه ولګېدل، خو یو شمیر لوی د ایران د تیلو واردونکي هیوادونه له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې باید دوی ته وخت ورکړل سي یا معافیت ورکړل سي. بیا امریکا پریکړه وکړه چې اته هیوادونه کولای سي د شپږو میاشتو لپاره د ایران د تیلو څخه استفاده وکړي، او په دې موده کې دوی باید بالاخره د تیلو واردول صفر ته ورسوي. اگر چې دغه هیوادونه یو شمیر اوس هم ادا کوي چې دوی به شاید ونسي کولای چې په شپږو میاشتو کې دغه بندیزونه یا دغه موده چې دوی ته ټاکل شوې په پام کې ونیسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د امریکا د چارواکو لا خبرداري خبر کړو چې ځینې هیوادونو ته ویلي خپلو سواحلو بندرونو ته دی د ایران د تیلو ټانکرونه نه پرېږدي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ژمی د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم دی. آیا د هلمند چارواکي د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو د نیولو پلان لري؟ د تیرو دوو کلونو راهیسې د هلمند نږدې اویا په سلو کې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند 15 ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې دي. اوس چې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونه له افغان سرتیرو سره د هوا له لارې مرسته کوي، ولې لشکرګاه ښار ته نږدې سیمې او شاوخوا 15 ولسوالۍ د سقوط په حال کې پاتې دي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس تائی په دې تفصیلي رپورټ کې د هلمند عمومي امنیتي حالت ته تنه کړی دا او پر هغه ستونزو او نیمګړتیاوې تمرکز کړی چې حکومت له عمله نشي کولای د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي.
کچوم د لشکرګاه په شمال لویدیځ او جنوب کې امنیتي سیمې د ناوی او نادلی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پراخ سوي دي، خو د همویې ټانګونو یو لوی قطار نادلی ته روان دی. ویل کېږي د عملیاتو هغو سیمو ته اکمالات کوي چې د دې ولسوالۍ په شنه سیمه لوی منده کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې درول سي وو. په تیرو نږدې لسو کلونو کې کله چې هوا سړېږي حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو په ضد هغه سیمو کې عملیات کوي چې د وسلوالو په ولکه کې وي او یا تر شدید امنیتي تهدید لاندې وي. خو سږ کال د ژمي د فصل پر رسیدلو سره هم د حکومتي سرتیرو کوم ترک او د عملیاتو حرکت نه لیدل کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی دغه لوی پلان له مخې چې د ولایتي نظامي شورا له لارې د مرکزي حکومت سره شریک شوی دی او منظوري اخیستې ده، عملیات تر چې دوام لري، خو دا خاص عملیات یو تر دې د میعام او زیږ عملیات نه دی پیل کړي.
پروګرام د یوازې دا نه ده چې موږ د ژمي لپاره پروګرامونه لرو. پروګرام په هر کال کې د سر کال لپاره یو عام او یو خاص عملیاتونه موږ لرو. په عام عملیاتونو کې موږ خپل پروګرامونه لرو چې هغه نور باید ساحې د دشمن نه ونیسو، ساحه پراخه کړو چې هغه د باباجي ساحه ده، هغه هم د سیر په ګرم سیر په استقامت، د مارجې په استقامت دي او نور ولسوالیو کې دي. او خاص عملیاتونه دا دي چې په هغه اهدافو کې چې دشمن سوق اداره لري، مرکز لري، عواید منابع لري او همدارنګه ډیپوګان لري، په هغه خپل عملیاتونه ته ادامه ورکړو.
د 2016 میلادي کال راهیسې چې د سختو جګړو له امله نږدې ټولې ولسوالۍ سکوت شوې او جګړې د لشکرګاه تر څلور خو ورسېدلې. په 2018 میلادي کال کې افغان ځواکونو په لومړي ځل په ناوی او وروسته په 2013 میلادي کال کې په نادلي ولسوالیو کې اکثره سیمې بیرته د طالبانو څخه ونیولې، خو مارجا، سنگین او کجکی لا هم یوازې د پوستو حیثیت لري. د ګرشک، واشیر او ګرمسیر ولسوالیو نسبت یو څه ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو سره دي. او دیشو، خنشین، نوزاد، مساکلا او باغران ولسوالیو لا هم په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. اوس چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د بهرنیو ځواکونو یوه ډله په هلمند کې د افغان ځواکونو سره د هوا د لارې په عملیاتو کې مرسته کوي، او د هلمند د چارواکو په خبره د افغان سرتیرو شلیدلی او خیالي تشکیل هم پرسوی دی، ستونزه څه ده چې په سکوت او نامنه سیمو کې عملیات نه کیږي؟ د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی وایي درنې وسلې او مهمات نه لري. د ازادي راډیو ته ویل د مرکز نه راتلونکو وسلو او مهماتو منتظر دي چې د سکوت سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي.
ما امیدوار هستیم این نیرو در ساختار تشکیلاتی که ما از لحاظ
دی وی موږ هیله منو چې د ځواکونو د تشکیل په برخه کې هغه نیمګړتیاوو او د اړتیا وړ تحصیلاتو ته مرکز پاملرنه وکړي چې موږ له وړاندې غوښتنه کړې ده. دغرنګه د پولیسو زرهي وسایلو ته هم سخت اړتیا لرو چې مرکز یې هرڅه ژر په واک کې راکړي. هلمند چې کلونه کېږي د جنګ او جګړو تود میدان دی، څنګه یې میشت سرتیري په دومره اندازه بې وسلو او مهماتو کېدلی سي؟ د چارو کارپوه عبدالرشید ناصری وایي د جګړې د مهار دپاره با تجربه مدیریت وجود نه لري او نه هم یاد مدیریت ته د توان لري چې د سرتیرو اړتیاوې پر وخت راټولې او د هغې دپاره د حل لارې ومومي. ښاغلي ناصری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مرکزي حکومت ته پکار ده چې د ژمي د فصل فرصت د لاسه ورنه کړي او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي چې له وګړو ډکې دي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته، ځکه چې دلته د افغانستان څه سیاسي متحدین چې دي، هغه ستراتیژیک ملګري چې دي، هغو په کافي اندازه وسلې ورکړي دي، که امریکایانو دي که برطانویان دي که هغه اروپایي ټولنه دي هغه نور ناټو غړي دي، هغو وسلې ورکړي دا چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري، او بل داسې دي چې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري، او طبعاً چې نور بې کفایته خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل د حکومتي سرتیرو تشکیلات لا هم نه دي پوره سوي، ځکه نو دولتي مسؤلین په یوه او بله بهانه د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. که څه هم هوا یخه سوې ده، خو افغان ځواکونه دا مهال د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو لوري د سختو بریدونو سره مخامخ دي چې دواړه لوري پکې یوه او بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې هم کوي. کتونکو وایي که روان ژمی افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو لپاره چې په تیرو دوو کلونو کې د لاسه وتلي دي عملیات ونه کړي، وروسته به چې هوا تودېږي ګرانه وي، هغه سیمې هم وساتي چې دامګړی د دوی په ولکه کې دي. محمود لستای د ازادي راډیو هلمند.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
په هسپانیا کې یو سړی چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وې، د ناوړه جالکاری په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. د فرناندو بلانکو میرمن هم په دې قضیه کې په 3.5 کاله بند محکومه شوې. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبری اژانس د رپورټ جزئیات دروړي.
د ځوانې نادیا نیریا د ناروغۍ قضیه چې ویل کېږي ارسي معلوله ده، څو کاله مخکې هغه مهال د هسپانیې د خلکو پام ځان ته راواړه، کله چې پلار فرناندو بلانکو د خپل لور د درملنې لپاره د رسنیو له لارې د مرستو ټولولو ته مخه کړه. 53 کنن بلانکو چې د خپل لور د درملنې په خاطر اتل بلل کېده، په 2014 کال کې د مالی مرستو غوښتنه وکړه څو په امریکا کې د خپل لور درملنه وکړي، خو د 2018 کال په وروستیو کې معلومه شوه چې فرناندو بلانکو له مرستو شو 4,15,000 ډالر څخه یوازې 40,000 خپل لور ته ځانګړي کړي دي او په پاتې نورو پیسو یې ځان ته کورونه نیولي، موټرونه او قیمتي ساتونه اخیستي دي. بلانکو او ښځه د خپل لور د ناروغۍ په پلمه له نورو څخه د مرستې په نوم د پیسو ټولولو په قضیه کې محکوم شوي دي، خو بلانکو ادعا کوي چې د نړۍ مختلفو سیمو ته تللی دی او د نړۍ له بهترینو متخصصانو سره د خپل لور د درملنې په هدف تماس نیولی دی. دا نوموړي په خبره دی د خپل لور د درملنې لپاره افغانستان ته هم تللی او له یو افغان سره چې د ارسي ناروغیو علاج کوي او په سمڅو کې اوسیږي هم لیدلی دی. د هسپانیې دو خبری رسنیو د فرناندو بلانکو په قصه شک وکړ او د پلټونو وروسته یې موندنو کې وښوده چې نه د بلانکو لور نادیا مرګونې ناروغي لري، نه هغه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته سفر کړی او نه یې له کوم روغتون سره تماس نیولی دی. د هسپانیې پولیسو فرناندو بلانکو هغه مهال چې د فرانسې له پولیس سره د تیښتې په حال کې ونیو. پولیسو د غراز د نوموړي پر کور چاپه ووهله چې په نتیجه کې د هغه له کور څخه 1.5 لوکس موټرونه، 50,000 یورو، ګرځند تلیفونونه او مروانه نشئی مواد ترلاسه کړل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږ غږ له ساتي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. 12:30 بجې شوې وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتې جلال زینې اورو.
په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسیون مشر کریم الله ستانکزي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په کندهار کې تر 400 زیات شکایتونه ثبت شوي دي او باید پرون لا د دغو شکایتونو د څېړنې او په هغو ځانګړو مرکزونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل شوې وای. په همدې حال کې یو شمېر کاندیدانو ادعا کړې چې په کندهار کې صندوقونه په ځینې مرکزونو کې مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي او د رایو صندوقونه ورک دي. په غزنی کې په وسلواله حمله کې درې پولیس وژل شوي دي. په غزنی کې دولتي چارواکي وایي د ولایت مرکز څرمه د پولیسو په پوسټ په حمله کې 8 تنه ملي پولیس زخمیان دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د شپې په 2 بجو باندې وسلوالو طالبانو د غزنی مرکز ته نږدې په خوګیانو ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر یو پوسته حمله کړې چې درې عسکر پولیس یې وژلي او 15 تنه یې زخمیان کړي دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې 12 پولیس وژل شوي او 15 نور دوی ورسره بیولي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور تکه له زندانی وه او تېره اونۍ خوشې شوه له پاکستانه ایستل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پرون پر ټویټر لیکلی و چې آسیا بیبي امن ځای ته ایستل شوې او د پاکستاني چارواکو له همکارۍ مننه کړې وه. او د پاکستان حکومت د خپل پورونو د پریکول لپاره د پیسو لنړیوال وچی صندوق یا IMF سره مذاکره پیل کړې. د IMF یو ډله له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پرون پاکستان ته ورسیده. د پاکستان د مالیه وزیر ویلي چې د چین او سعودي عربستان دولتونو هم د پورونو د پریکول لپاره په مرسته کې شپږ میلیارد ډالر کومک سره کړی دی.
دوستانو تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم یو کلی زرخه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یادمه باسي.
یو کلی زرخه ګونه
یو کلی زرغغونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو اوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوان راو باسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له اخلاصه چاته دعاګانې کوي.
جو دی بات ماشا ماوی چی گوندی زموگ دی بار پتی انگور بخواگوی خو نا داسه ندا
خدای داتا پروژه ماتی که دی چنگ دی بار پتی انگور پجو راو واری دل
حاسی گل پری مقصد می داو چی ستالا سونا دی بار پتی لانگورو نام خواگدی زکا چی ستا دی لاس کورانای کل چی دیر مزاداری دی
ماویل بلا خبر بوی اچ داسی صفتی نمی کوی
زود بود ماشا بلا خبر همشتا
خا بلا کما خبر دا
یار گل پری پا غزره ترور بانده می سخت جلو خوگی گی زود بود ماشا پا دیر تاگراتا گی پخو پوستا کیو آچا ول
کوم زړه ترور
سنم ګل ترور درته یادو څو زل استا پلار کنه کرا لاړه چې خيخي ور سره وکی خو زه دې بدمشه تاسو او نه نو ورته وایي
سا دا خبره ده پخی خورکی بندی خود ما هم جج رسوزی خو خدای دی خیر کی اوز بلا خبره پا منز کرا غلی ده
جو دی بادموشه کما خبره
دست دا چه دی پلار می یو دیر پیسدار ملگره دی خز و اولادون لری اوز لکه چه دی آقا هم جره دی چه پزرپری مرکه او کی وی بسم الله بسم الله
نه پامچه آقا زارو سری تای ورنه که گوره زده بادموشا تلو زرپری سارا ستاسو آقا دی دنیا دی معلمه خبر آیادا که
دی دنیا دی معلمه کم خبره
آقا گلپری تلا چونه هر جنه زده بادموشا سا نهی در توایم
او دوست دی ماشمان پشان مروری که ما را توای چیزم زرپری تز رو خورم
آقا دین خبر ای چه در تکولا زرو دی بادموشا آقا دا لکاو دنجلی دوا دا خبر ای چه پکیوا
خا خا رایادشوا آقا خوی ویل چی دوا دل پارا دا شرطه چی لکاو دنجلی با پیوبل رزاوی دا هم ویل چی دوا دل پارا دا سپادب کی یوبل سارا لیتلی همشی
دخ خا اوس نو تا دا سوکا چی زرو دی بادموشا کخ پلا خورس رو ورطا نه چوی دا خبری تکی پر تکی ورطا وکا او طول کورا نی با دی پویاوی
گلالی چنگ دا سینا کراره چرم بایم در سارا دیو صندوق لطاوی
وی اسلاما بیڑا می دا دبان دی بشی فقط رو را تولا روی
چیر تا روانی
اسلاما تو څومره ډیره پوښتنه کوې شفقې ترور سره د باغ پټیو ته ځم هلته سابه راټولوو
ښه خیر دی سابه به بیا وروسته راټول کې یو خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کې اسلاما خیریت خو به وي
وارخطا کېږه ما خیر و خیرت دی هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریف زنګ وهلی و
ښه څه یې ویلي وو
ویلی و چې شرکت تاوان کړی دی باید چې غم یې وخورو کنه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي
چی څنګه به غم وخورو
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم
وایم زر ځلی خو ورشه ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه درنه کړي که څه
نه هغسې خو پوهېږم خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګانۍ کره تللی وای
پلارګانۍ کره د څه لپاره
خو نه ویل کېږي هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو یو رخصت به دې ترې راخیستی وای
اسلاما زه ستا په خبره ونه رسیدم ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو
هو انشاءالله ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلام راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلاما په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم په شفیقې ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
که رښتیا درته وایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي
ګوره قند آغا هغه د بخششۍ په افغانۍ دې څه وکړل
بی بی طیبې په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدمه ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ
شاباس
طیبې که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست وای د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله
ګل خبره دې وکړه لیلا داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه او زه همدا د قند آغا ته انعام ورکوم دغه
طیبي بیبي دا د څه شي انعام دی
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او دا اولادونو په حق دی پوهېږي
وهم په برکت شه تای بی بی بی.
ګوره قنداغه، دا درې دانې کتابچې به دې زوی دلاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. که
ځان ته وهم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي تای بی بی بی.
قنداغه، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی دلاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بی بی لیلا، کور ودان، خو تا او تای بی 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 راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان دلاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګوره ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسی ګله، منم دی ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې تا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کی، او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب ښه، خان صاحب نور خو به ښه دي. ته وای ښه.
او خیم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسی ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی، ته وای ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وای ښه.
مولوي صاحب خو نام خدای دی وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب، وایم مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وای ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پویا شوما، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وای ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسی ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو، خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصېږي.
موسی ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصېږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مو وایه کنه.
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایه ښه، لدې حرام ځان وساتئ.
موسی ګله، دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب، هېره به ولي، ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایه ښه، چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب، که څه کولی سي کنه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زه لی درته غوړوم خان صاحب، چې تاسې مشران یو کار وکړئ.
وایه موسی ګله، کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ، او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي. ته وایه ښه.
درنه اوردونکو سلام، تاسې د یو کلی زرغونه ډرامې 244مه برخه له ازادي راډیو څخه واوریده. وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره مو روانې دغه خبرونه ته زه یوسف زدرانو تخنیکی همکار عبید الله عبید هرکلی کوو. په خبرونه کې په دې غږیږو چې نوم لرونکي کسان زموږ او تاسې سیمې د هوساینې او ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه کولی شي. د دې تر څنګ چې په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو غږیز پیغامونه اخلو، د دې ترڅنګ چې په خبرونه کې ستاسې نظرونه خپرو، د پانتون استاد او ټولنیز فعال احمد صابر نوري هم را سره په استودیو کې دی چې په همدې موضوع به ورسره بحث ولرو. نوري، خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشې. تر څنګ که پوښتنه هم مطرح کړم، زموږ په ټولنه کې بېلابېل نوم لرونکي کسان ژوند کوي. دیني عالمان لرو، مدني فعالان لرو، ملکانو مشران لرو، همدارنګه تعلیم یافته قشر لرو. دوی د ټولنې د ستونزو د حلولو لپاره لکه په ډرامه کې چې هم یو موضوع ته اشاره شو، هغه لوړ ولور و، څه کولی شي؟ د دوی رول به کافي وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زدران صاحب، تاسې همکارانو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه، ډېره ښه پوښتنه وه. لکه څنګه چې موږ او تاسې ټول پوهیږو، پوهان، حقوقدانان، دینی علما، مدني فعالان، ټولنیز فعالان، یا په ټوله کې هغه تحصیل لرونکی قشر او ځوان قشر د ټولنې په هوساینه کې، د ټولنې په رفاه کې دا ډیر یو اساسي نقش لري.
خو دلته زموږ تاسو په ټولنه کې دا تشکیل روغتیا هم پراخ دی، یعنی دا خلک پکې ډیر زیات فعال دي، اما د دوی فعالیت څه نتیجه نه ده ورکړي. انتقاد دا دی د اوریدونکو تل چې موږ خبرونه خبرې کړي، نو آیا دا لارې بدلې دي که نه صحیح طریقه باندې مخته نه ځي دوی؟
فکر کوم اصلي ستونزه دلته ده چې موږ په ټولنه کې هغه کوم اساسات چې دي هغه په تیرو څلورو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي. حتی کلتوري اساسات، اخلاقي اساسات تر ډېره پورې ډېر زیات ناوړې اغېزې ورباندې شوي دي، د جنګونو، د ناخوالو، د مهاجرتونو. الحمدلله دا اوس وخت کې بیا هم فعالیتونه شروع شوي دي. ځوانان، ټولنې، مدني فعالان، پوهان، ډاکتران او نور دینی علما، نور خوځښتونه چې کوم دي، دغوی ټولو هر چا په خپل ځای او په خپل هغه د توان په حد کې کارونه شروع کړي دي، کارونه روان دي. د بیلګې په ډول هر چې ته کتلی شو چې ځوانان مثلا یوه بیلګه دا ده چې په ښارونو کې په دیوالونو باندې د خشونت د منع، د رشوت د منع، د نورو ټولنیزو ناخوالو د منع لپاره ځینې مثلا رسامیانې شوي دي. دا یو ډېر ښه حرکت دی. هلته یو چیرته زه په سړک باندې تیریدم، هلته لیکلي وو ماشوم له پلاره پوښتنه کوي چې پلار جانه، تا د نوي موټر پیسې له کومه کړې؟ نو دا ډېر ښه یو ښه حرکت دی، خلکو ته انګیزه ورکوي.
دا په ګڼ مېشته ښارونو کې دي، او کابل کې هم بیلګې ډېرې لیدل کېږي. خو په لرو پرتو سیمو کې، کلي او بانډو کې چې ډېر خلک د ناوړه رواجونو څخه ځورېږي، هلته بیا د چا رول مهم دی؟ هلته شاید رسامي هم نه وي، دا ډول پیغام هم په اسانه ونه رسېږي.
ځوانان په ټولو ټولنو کې د ټولنې هغه اساس، زیربنا او تهداب تشکیلوي. په ټولو ټولنو کې د ځوانانو باید له ژمنتیا څخه، له تخصص څخه کار واخلي. موږ تجربه لرو د نورو ممالکو، فرضاً په نایجیریا کې چې کله وروسته له 1960 کال نه هغو په اول د اکتوبر ازادي واخیستله، هغو خپل ځوانان ولیږل اروپایي ممالکو ته، نورو ممالکو ته چې تحصیل کې، دوی خپله هم هغه تعهد او تخصص چې کومو هغه یې وکاره او بېرته خپل مملکتونو ته راسته نه شول، خپلو ټولنو ته لاړل، خپلو کلو ته لاړل، له کلو نه یې پایل وکړه. په کلو کې د علماو نقش دلته ډېر زیات برجسته دی، د معلمینو، د محصلانو.
مهرباني. تاسو د ځوانانو پر اهمیت او همدارنګه د بېلابېل نورو قشرونو د کار پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او ورته اشاره مو کړه. خپل سیمو ته ورګرځو چې خلکو د دغو کارونو په رڼا کې څه تغییر لیدلی دی. مهرباني، تاسو را سره یې په خبرونه کې کلن نظر دی واورو.
تخیم د زابل ولایت شاجولو ولسوالۍ څخه سره په تماس کې
ترانسپورت
او محترم د قدر وړ میلمانه او ټول اوریدونکو
خیر اوسې. دوخی صاحب، مهرباني که همدې موضوع په اړه باندې چې څه کولی شي او یا څه بدلون دغو ټولو حرکتونو راوستی دی، لنډ نظر دی واورو، مهرباني به وي.
دا خو ډېره ښه موضوع ده. خو البته هر باید په دې کې هڅه وهاند او کوشش وکړي چې یو تر لاس لاندې ټولنه پر سم شرعي او قانوني لار باندې نو په دې کې نو علما او د قوم مشران دا ستر رول لرلی شي او د کور مصر پر خپلو ما تحت او عیال وراره کاکا زوی
په ډرامه کې چې موضوع ته اشاره شوې وه چې یو عالم دین په دې غږېدو چې فرزن د لوړ ولور مخه څنګه ونیسي، زمونږ تاسو سیمو ته کرا شو ودونه کېږي نکاح کېږي، آیا کله پوښتنه شوې ده چې ولور څومره وو، ولې دومره جګ دی، که دا په دې شرایطو وي دا نکاح نه تړو، داسې څه شوي دي عملا؟ یعنی د دې وراخوا چې په اهمیت یې ټینګار وکړو، که عملي جنبې ته راشو،
بد عنانه پاته ده چې د دې ورکېدل ډېر زیات وخت او کوشش غواړي. دا یو ناوړه دود و دستور ده، خو البته علما ټول نفس وایي و دې ته وایي چې دا یو ناوړه عمل ده، دا باید پرېږدو او بیا ولور وانه خو د زوم لا ورماته نه کو، بیا که ولور واخي هم دا باید د نجلۍ ته ورکړي، ځکه چې شرعاً د نجلۍ حق ده، خو نجلۍ بیا هم زوسوان ده، نه غواړي چې خپل مېړه یا و خارج ته سفر کول ته مجبور کی. نو خلکو ټول کوشش کوي د علما او ان شاء الله بیا هم
نظر داده چې واځي دوی همش ویلې دی او تبلیغ کوي. ډیر مننه. بل اردن کې تعالی وخت ورکو تو خیسه به تاسو نظر په خبرونه کې خپور شو مونږ وخت دا وخت تاسو را سره ځان معرفي کړی لاند موضوع پړه ک نظر راته وای.
سلام جناب زدران صاحب ته او قدرمن منمن نوري صاحب ته او تخنیکی ټیم ته او ټول درنو اوریدونکو ته اله کوم چیرو غو جوړوي.
وعلیکم السلام. ډیر مننه. بس تاسو پیغام اورو.
مننه. نو ډیره ښه موضوع ده، او علمان او قومي مشران مدني فنان ځوانان دغه ټول د ملاد تیر حیثیت لري.
تاسو په سیمو کې څه کړی کده سی او بلګ راته وې څه تغیر راغلی دی دوی په هڅو؟
بالکل. خو خیر زه دغه خپل نظر د تولان بکم. نو زمونږ په سیمه کې کړی دی، خو بیا هم نو په دې شرط باندې چې هغه یوه ټاکلې جریمه یې ایښي وي. ډېر داسې وو دغه د لنډه د ولور په باره کې، نو په هغه عقل کې به یو ټاکلی ولور وټاکلو، خو کله به چې جانب مقابل را سره جوړېدل هغو په منځ کې بل ولور ټاکلی وو، نو هغه خط به ګورون ته نه یاستلو. نو داسې چارن کله پېښېږي، خو کله
برغلي کېږي.
بالکل کیږي، بالکل کیږي جناب زدران صاحب. کچیر قومی مشران او مدنی فعالان پرېښتیا وکړي، یعنی هغه با تعلیم کسان او هیوادوال سره ملګری وي او یو ټاکلې جریمه کېږي، نو هر هغه ناوړه دود په سر باندې نو ان شاء الله دغه ټول ناوړه دودونه ته بدې پاتې
کېږي. ډېر مننه تنګیوال صاحب محترم، ستاسو نظر په خبرونه کې خپور شو. بل اردوونکو ته لنډ وخت ورکو چې د خپلې سیمې هغه حال به هم راته ووایي چې دغه ټولو هڅو چې موږ په خبرونه کې تر دې دمه ورته اشاره کړې څه نتیجه راوړي که نه، او یا د وړاندیز به څه وي. مهرباني، ستاسو نظر اورو. دا وخت تاسو را سره ازادي راډیو د مهرباني اردن کې را سره و، خو خبرې نه کوي که بیا هم مونږ ته ستاسو نظر په دې اړه پرېښودل په کار وي. نو کېږي 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 شمېرې ته راته پرېږدئ. تاسو را سره یې مهرباني. مهرباني. وعلیکم السلام. کوم ځای نه دا اړیکه نیولې؟ اردن کې خبرې نه کوي. لطفا کله هم چاړي کني سه یو خموقیت انتخابوي چې هم د خبرونه وخت کم وي او هم د نور اردوونکو نوبت تاسو نه وي اخیسته. مهرباني. دا اړیکه قطع کوو. بل ته ورزو. تاسو را سره یې د همدې موضوع په اړه ستاسو نظر یا د سیمې حال پوښتو. مهرباني.
اول محترم یوسف خان زدران صفات السلام علیکم. دا د ټول کارکونکو او اردوونکو ته ستاسو د نن مېلمه ته سلام علیکم.
ډیر مننه. قاری سه پښتون خبرونه ته بخیر راغلی. نظر دی ورو.
تشکر. ډیر سه موضوع مو ټاکلې ده. زه درته کوم. خدای تعالی او علما او تم دا خبره کوي او صلاح او تقریداران او ملکان او مدني فعالان او رسنۍ ته ټول ته یا یو الذین امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کسان چې ایمان مو راغلي ولي وایي څه شی چې عمل نه کوي. خبره دا ده خدای دې وکړي چې دا موضوع ده کو تاسو خو زحمت کاږي رسنۍ ممثلین، ولیکن خدای دې وکړي چې دا سز موږ دا سز ټاکلې موضوع په موږ کې جامه د عمل واغوندي. یو موضوع شخن کوي چې په کلو باندو قراو قصباتو کې جامه د عمل واغوندي. زما په نظر ځوانان چې د ملت ملا تیر نه علما کرداران ملکان رؤسا وکلا دا د ملت وګړي چې ملت پر اټول دی دا کولای شي چې په هر عرصه کې و اګایي ورکه او په هر عرصه کې دا ناوړه دودونه او رواجات او خرافات چې تقریبا د 1500 کال را پدې خو په مشکسته دا ختم کی.
قاری صاحب پښتون فکر نه کوي چې دا اګاهي خورا زیاته خلکو ته ورکړل شوی د کپغه عملی اړخ باندې وغږیږو. تنګوال صاحب ویل چې که جریمه وزه شي یعنی ملکان د دې سره همغږي وي، علما همدارنګه ځوانان، نو دا ممکن نتیجه ورکړي. نو دا اګاهي نه سړی ورتیر شي څه کولی شي؟
زبران صاحب یو ټینګې مبارزې ته اړتیا شته، یو ټینګ عزم ته اړتیا شته. اوس ګوره، یو مقابله ده، یو مناظره، یو مکابره ده، یو مبارزه ده. مبارزې ته اړتیا شته. هر سړی چې خپل د کور، خپل د کلي، که هر عالم خپل د مسجد اصلاح راولي، خپل د مختلف اصلاح راولي، او هر مسنظر خپل د کور اصلاح راولي، هر معلم خپل د شاګرد اصلاح راولي، دا خبر
خیر اوسه. ډیره مننه قاری صاحب پښتون په خبرونه کې د ګډون نه. استاد، ستاسو نظر به د همدو نظریاتو په اړه څه وي؟ فکر کوئ چې د لا معلوماتو ورکولو اړتیا ده کنه؟ دلته عملي اقدامات باید وشي، او عملي اقدامات ممکنه صورتونو کې باید څه وي؟
د دوستمو ټوخي صاحب چې تماس نیولې، غویل چې هر څوک خپل د نفوذ په ساحه کې باید کار وکړي. دغې ته زه هم ډېر زیات زه هم ورسره موافق یم. خپل هر څوک خپل د نفوذ په ساحه کې، لکه استادان چې دي، فعالان چې دي په ټولنه کې، داسې باید وکړو دا د سوشل چینج یا د ټولنیز تغییر لپاره، مثبت تغییر لپاره، له وړو شیانو نه شروع وکړو، له وړو مسایلو. او مسایل مو د کارونه او فعالیتونه باید پروژوي نه وي چې کله موږ ته کوم مالی کومک یا فنډ راغی موږ یې
ته دوام ورکړو. نن سبا دغه تغییرات تر ډېره بیا ټولنیزو رسنیو، فیسبوک ته
لویه پکتیا کې مثلا موږ واورېدل چې دغه بعض قومونو کې داسې یو هغه وټاکل شو، یو جریمه وټاکل شو چې که څوک خپل ماشومان مکتبونو کې شامل نشي هغه به دغه عمر جریمه کیږي. یا د ولور په موضوع کې هم بعضې
ولایتونو
دغسې موږ په ټولنو کې داسې بعضې خوځښتونه لرو، بعضې ځوانان لرو چې هغه د خوځښتونه لري، مثلا د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې هغه د مشاعرې لري، هغه د خپل هغه کوم مقالې یا لیکنې چې لري هغه د بیانوي، مدني بهیرونه دي چې دوی کار کوي. دغه دوی که خپل رنګ لږ له دغه مثلا علمي برخې نه خپل د کار لږ عملي برخې ته ورکړي،
خپل ځان یې عملي کول وي. فرضاً یو څوک چرته رشته کوي، واده کوي، که هلته ورځي، د هغوی غوښتنه کوي، ولور ورته ږدي فرضاً 15 لک 6 لک افغانۍ، نو که د 15 لک 6 لک افغانۍ ته غاړه نه ږدي، خو دا رشته نه جوړېږي. که غاړه ږدي دا عمل وشو، نو دلته دغه کس چې متضرر دی، البته دواړه طرف تقریبا څه کولی شي
په همدادي موږ او تاسو په خپله ټولنه
کې
کابل کې هم دغسې یو څه موضوعات راغلل. غټه قرباني غواړي، ډېره غټه قرباني غواړي، نه نه غټ همت هم غواړي. بس دوستان ویل چې په میډیا کې نمونه راغلل، هغوی خپل هغه دی واده، خپل هغه جانب مقابله د رشتې مقابل لوری دې ته قانع که چې موږ به خپل د دې واده مصارف یو دارالیتام یتیم خانه باندې مصرفو، یا د 50 نفر یتیمانو په تعلیم باندې به مصرفو، داسې یو څه هغه شي یعنی تعین شي. داسې ده چې غټه قرباني غواړي او غټ کار غواړي، او هر څوک باید هغه خپل هغه هر څه په نظر کې ونیسي، کوم وروسته چې کوم مثلا ناخوالې راځي یا څه راځي. طبعا که ټکرونه منځ ته رانشي، که سړی د ټکر سره مقابله ونه کړي، بیا موږ دومره غټ ټولنیز د یو ټولنې تاسو ته معلومه ده چې ورانول هغه د فرهنګي هغه ارزښتونو د کلتوري ارزښتونو ورانول ډېر اسانه، ډېر په لږ وخت کې خرابېږي، خو ډېر بیا په ځنډ وخت کې.
د قربانیو یا مبارزو مثال حتما زموږ اوریدونکو هم لري. په خپلو سیمو کې دوی څه ډول تغییر راوستلی دی، یا څه ډول مبارزو نتیجه ورکړې ده؟ نو که داسې څه تاسو درنو اوریدونکو لرئ، ښه نظرونه مو که موږ ته پرېږدئ. شاید د جایزې ګټونکي هم شی شمیرې مو دي 0 اوس 0 9 0 1 0 1 0 دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي، او ستاسو ځینې ښه نظرونه موږ پراتلونکو خپرونو کې درته خپرو. خو نن مو ځکه وبخې چې د خپرونې وخت کم دی، که یو بل عملي اقدام ته راشو، لکه ما چې مخکې توخي صاحب او قاری صاحب پښتون هم پوښتنه وکړه. فرضاً نکاح کېږي، واده کېږي، هلته جانبین پوښتل شوي دي، هلته فرضاً کله چې د ایجاب او قبول دغه مراسم ترسره کېږي، د ولور دغه موضوعات هلته یادېږي چې عالمان دین خورا زیات رول لري هلته.
اکثرا په د مسایلو کې چې موږ لیدلی دي، په د پروګرامونو کې چې اشتراک کړی دی، دا مسایل تر ډېره پورې یادېږي،
سطحي یادېږي، کنه پلټنم کېږي چې رښتیا څه دي حقیقت.
یاره فقط یادیږي او دا چې عملی هغه تر اوغه پورې د دیموتا ساده ټولنې ډیره لوی ناخواله چې د هغه د تعلیم د ساتې ټیټوالی ده. هغه تعلیم کړده کورنۍ کې بیا دا سم سي پښتنم کیږي او حتی ولوار هم شرعي اندازه باندې هغه مهر ټاکل کیږي. ولوار خلک نه غواړي یا مثلا
زم چې تر ډیره خبر شوم یعنی یوازې یادیږي. آیا په یوازې یادولو دودی هغه ټولنیز مسؤلیت دینی مسؤلیت دا پوره کیږي؟
نه پوره کیږي، مګر هیلې راټوکوي، هیلې را پیدا کوي او یو تحرک را پیدا کوي، یو آیډیا او نظریات را ټوکوي.
دغه ټولو نظریاتو یا هیلو سره فرضاً ولس اتلس کاله څلوېښت کاله به پرېږدو، خو دا همداسې روانه ده. دا لړۍ
بالاخره عمل ورباندې شروع کیږي، عمل ورباندې شروع شوی دی. داسې نه ده چې بیخي نه دی شروع شوی، په ډېرو ساحو کې شروع شوی دی، کارونه شوي دي. یعنی هر شی هر اول سٹیپ نه شروع شي، اول قدم نه دا قدمونه دي چې هم دسی بوران دي جی.
ډیر زیاته مننه پم دې هله باندې چې دا هڅه نتیجه راوړي او مونږ د یو هوسا ژوند خبر خمنو. پم دې هله باندې د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و، لته سي قدرمن استاد نوري صاحب څخه خورا زیاته مننه درنو نوردن کول. لته سي مننه خو که نظرونه مو پاتې وي همغه شمیره بیا تکراروم، 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره ستاسي غږونه او پیغامونه تر مونږه را رسوي.